Radio.
السلام علیکم د سحر و بچی دی په دې هله چې نیکمرغه او آرام او رسمو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو سحرنی خبری مچلې اوریدو تر بولم. نن چهارشنبه د 1499 لمریز کال د لیندې 22 او د 2018 میلادي کال د دسمبر 14 نیټه ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي. کابل ګرنیزون سرلنن په ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو وسلو او تور شیشو د لرې کولو او قانوني کولو کمپاین پیلوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د 40 میلیون افغانیو په ارزښت د وچې او تازه میوې په ګډون 1.5 زره ټنه سوداګریز مواد د حواله لارې هند ته صادر شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. کابل ګارنیزون وایي سرلنن ورځې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو زغروالو او د تور شیشو لرونکو ګاډو پر ضد کمپاین پیلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو مشرانو په یوې فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره په ترکیه کې دی او هغه سړی چې د نیویارک په مترو کې د بمی برید له تورونو سره مخ دی، د سپتمبر د 12 نیټې پر سهار یې په ټولنیزو شبکو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ مسخرې کړې وې. د خبرونو تفصیل. کابل ګرنیزون وایي سرلنن ورځې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو زغروالو او د تور شیشو لرونکو ګاډو پر ضد کمپاین پیلوي. د کابل ګرنیزون قومندان جنرال افضل امان پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل ټولو هغو کسانو ته چې وسلې ګرځوي لا دمخه له بېلابېلو لارو معلومات خپرې کړي چې خپلې وسلې د ثبت او ساتونکي دي بایومټریک کړي. جنرال امان ویل د ملي امنیت د شورا د پریکړې له مخې امنیتي ادارې ژمنې دي چې په کابل کې به د دې کمپاین په ترڅ کې د غیر قانوني وسلو، وسلوالو او وسایطو مخه نیسي.
افراد مسلح
و یا افرادی که با استفاده از قانون وسلوال او هغه کسان چې له جواز پرته زغروال موټرو او یا تور شو موټرو کې په کابل ښار کې ګرځي له استثناء پرته وسایط د کورنیو چارو وزارت ته انتقالیږي او له دې سره هم قانوني چلند کیږي. دا په داسې حال کې چې په کابل ښار کې په وروستیو کې د ترهګرو بریدونو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوال اغلاوې، تښتونې او خلکو ته ګواښونه زیات شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو مشرانو په یوې فوقالعاده غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی دی. له ارګ څخه په دې اړه خپره شوې اعلامیه وایي چې ولسمشر غنی به نن چهارشنبه په دې غونډه کې وینا وکړي چې پکې د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو، د ښار ته د امریکا متحده ایالاتو د سفارت د انتقال په اړه د افغانستان د حکومت او خلکو لیدلوری او اندېښنه بیان کړي. دا چې ولسمشر غنی به په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو په دې ځانګړې غونډه کې پر ګډون سربیره له ترکیې او نورو هیوادونو د چارواکو مشرانو سره لیدنې ولري او کنه ارګې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی دی چې د ملي امنیت ځواکونو تېره ورځ په کابل ښار کې د افغان ترک پر یو ښوونځي عملیات کړي او هلته یې یو مشکوک کس نیولی دی. دا نیول شوي کس یا کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو پر افغان ترک ښوونځي دې عملیاتو دا پوښتنې پیدا کړې چې آیا دا عملیات خو به ترکیې ته د ولسمشر غنی له سفر سره تړاو نه لري. که چیرې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان ترک ښوونځي د خپل سیاسي مخالف فتح الله ګولین سره تړلی بولي. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړ چې د افغان کډوالو مسأله د دې بحث مهمه موضوع وه. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د بحرانو د مدیریت د برخې مشر کریسټور سټالیانیدس په سټاربور ښار کې د اروپایي پارلمان په غونډه کې ویل چې افغان حکومت سره د کډوالۍ پر مسأله خبرې پیل کړي دي.
We have started a comprehensive dialogue with Afghanistan on migration.
د یو موږ د افغان حکومت سره د مهاجرت په اړه هر اړخیزې خبرې اترې پیل کړې دي. راځي په دې اړه وضاحت ولرو. د انسانانو د کډوالۍ تنظیم یو داسې مسأله ده چې موږ او د افغانستان خلک پکې شریک یو. موږ او افغانستان دواړه د غواړو چې افغان ځوانان په خپل هیواد کې بهتره امکانات ومومي. نوموړي زیاته کړه اروپایي ټولنه او افغانستان دواړه غواړي چې د افغانانو د هغې کډوالۍ مخه ونیسي چې پکې هغوی د یو خطرناک سفر په کولو خپل ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د پوځي لګښتونو په اړه دفاعي پالیسي توشیح کړه. د هغه د پوځي لګښتونو لایحه ده چې د دې هیواد پوځ ته 100 میلیارد ډالره بودیجه ورکوي. په دې کې د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د دفاعي سیستم پیاوړی کولو لپاره اضافي پیسې هم شاملې دي. او هغه سړی چې نیویارک په میسترو کې د بمی برید له تورونو سره مخ دی، د سپتمبر د 12 نیټې پر سهار یې په ټولنیزو شبکو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ مسخرې کړې وې. 28 کلن عقاید الله پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلې وو، ته زموږ د ملت په ساتلو کې ناکام شوی. عقاید الله پرون د یوې تروریستي ډلې د مادي ملاتړ، د ډلیزې ورانۍ، له وسلو د کار اخیستلو او په بمی چاودنو پورې تړلو 3 قضیو په شمول په 5 نورو مواردو کې رسمن تورن شو. څارنوالانو ویلي عقاید الله په روغتون کې پولیس ته ویلي چې دا کار یې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لپاره کړی دی. پر نوموړي لګېدلي تورونه هغه له عمري بند سره مخ کولی شي. د سپتمبر په 12 نیټه د نیویارک ټایمز میدان ته نږدې د مترو په یو لاره کې چاودنې لږ تر لږه 3 کسان ټپیان کړي وو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. کابل ګارنیزون وایي په کابل ښار کې نن د غیر قانوني وسلو او غیر قانوني موټرو د تور شو لرونکو موټرو پر ضد جدي کمپاین پیلوي.
قرار به ایست که با آگاهی مردم برسانه و بالاخره افراد مطلع غیر مسئول خود مسئول بسازن، صلاح خود را بستر کنن.
د سوداګرۍ او صنایع خونوی په 500 پروازونو کې د تازه او وچو میوو په ګډون له 1500 ټنو زیات سوداګریز اقلام هند ته صادر شوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په کوڅه بازار او د کار په ځای کې زورونه یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د افغانستان ښځې ورسره مخ دي. د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پر روان ژمي کې د استفاده کوونکي مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلي سیستم له لارې بېزه شو راستنو شو ته د مرستو نوې لړۍ پیلوي. او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبريږي.
هغه کتابونه چې نوي تالیف شوي دي، نوي منځ راغلي دي، هغه په انټرنیټ کې په اسانۍ سره لاسته راتلی شي.
د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. کابل ګارنیزون وایي نن چهارشنبه په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو د مخنیوي کمپاین پیلوي. د کابل ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افزرامان تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې په کابل ښار کې پر سړکونو او لارو کوڅو کې د غیر قانوني وسلو د ګرځولو د مخنیوي لپاره تلاشي پیل شي او پر غیر قانوني وسلو سربیره به له اجازې پرته د زغروالو او تور شیشو لرونکو موټرو خلاف هم اقدامات کیږي. تفصیل لا اجمل انس خورو.
کابل ښار چیرې چې د ترهګرۍ د پیښو سربیره په وروستیو کې وسلوالې غلاوې، وژنې، تښتونې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې. امنیتي ادارې او عام ښاریان د دې پیښو پړه په دې ښار کې پر شتو غیر قانوني وسلوال واچوي. خو دا غیر قانوني وسلوال څوک دي؟ کابل د افغانستان یو ګڼ میشته ښار او پلازمینه ده. دغلته د میلیونونو عامو ښاریانو سربیره ګڼ لوړ پوړي دولتي چارواکي او مهم شخصیتونه اوسي چې له ځانونو سره ساتونکي او وسلې لري. اوس امنیتي ادارو ته د دومره ډیرو ساتونکو او وسلو ترمنځ د قانوني او غیر قانوني وسلو او وسلوالو په ګوته کول اسانه کار نه دی. خو د کابل د ګارنیزون قمندان جنرال افضل امان وایي د ملي امنیت د شورا د یوې وروستۍ پریکړې له مخې هغه کمپاین پیلوي چې له مخې په کابل کې شته غیر مسؤوله وسلوال په مسؤولو وسلوالو بدل کړي. خغلی امان وایي هغه غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال چې په کابل ښار کې ګرځي، موږ په دې ښار کې یو عملیاتي کمپاین پیلوو چې مخه ونیسو. له همدې کبله غواړو دې غیر مسؤولو کسانو ته ووایو چې په مسؤولو کسانو ځانونه بدل کړي، خپلې وسلې دې راجستر کړي او خپل افراد دې بایومیټریک کړي، څو وکولی شو چې په کابل ښار کې له خلکو سره شته وسلې قانوني کړي. د کابل د ګارنیزون قمندان جنرال افضل امان همدارنګه ټینګار وکړ چې په کابل ښار کې هیڅوک د ټاکلي طرزالعمل سره سم د درنو وسلو لکه راکټ او نیمه درنو وسلو لکه پیکا د ګرځولو حق نه لري. دوی په کابل کې له ګرځېدونکو هغه کسانو چې وسلې ګرځوي او عموما لوړپوړي دولتي چارواکي د ملي شورا استازي او نور مهم شخصیتونه دي غواړي چې د غیر قانوني وسلو پر ضد د مبارزې د کمپاین پر مهال دي په کابل ښار کې چک پوینټونو ته د تمکیدو قانون مراعات او د خپلو وسلو اسناد دي موظف او مامورینو ته وښي. د کابل ګرنیزون همدارنګه پر دې هم ټینګار کړی چې غیر قانوني وسلو سربېره هیڅوک د قانوني اسنادو پرته د زغروالو او یا د تورو هندارو لرونکو موټر نشي ګرځولی. همدارنګه کابل ګرنیزون پر وسله لرونکو او د هغوی پر ساتونکو ټینګار کړی چې په لارو او واټونو کې دي د ترافیکو، پولیسو او نورو امنیتي ادارو په چارو کې مداخله نه کوي. د کابل ګرنیزون له هغه مهمو شخصیتونو چې وسلې او ساتونکي لري غوښتي چې په غیر رسمي وخت او یا رخصتیو کې د خپل ساتونکو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې له وسلو سره وګرځي. د کابل د ګرنیزون قمندان جنرال افضل امان د دې کمپاین له پیلېدو مخکې د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو دی وایي تقریبا دوه کاله کېږي چې هر چا ټوپک اخیستی او په بې مسؤلیته توګه خلک تهدیدوي. له دې وروسته به له یوې مرجع څخه د وسلو ګرځولو جواز ویشل کېږي او که څوک دا جواز ونه لري او وسله ورسره وي هغه سره به د غیر قانوني وسلوال په توګه قانوني چلند کېږي. کابل ګرنیزون او نورې امنیتي ادارې وایي ژمنې دي چې په کابل ښار کې به د غیر قانوني وسلو او غیر قانوني موټرو د ګرځېدو مخه نیسي، خو دا چې دا وسلې ساتونکي، زغروال او د تورو شو موټر تر ډېره د لوړپوړو حکومتي چارواکو، د ملي شورا د غړو، مهمو سیاسي اشخاصو او په ډېرو مواردو کې د زورواکو سره دي. نو دا لا څرګنده نه ده چې د کابل امنیتي ادارې به څومره د دې اشخاصو په وړاندې ودرېدای شي. یو شی څرګند هغه دا دی چې تر دې دمخه په دې برخه کې د کابل د پولیسو او نورو امنیتي ادارو هڅو د پام وړ نتایج نه لرل.
د اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې کابل ګرنیزون وایي نن چهارشنبه په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو، غیر قانوني وسلوالو، تور شو او زغروالو موټرو پر ضد جدي کمپاین پیلوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په 500 پروازونو کې د تازه او وچ میوې په ګډون له 1500 ټنو زیات سوداګریز اقلام هند ته صادر شوې دي. د دې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د سه شنبه پر سپ کابل کې خبري اعلانو ته ویل چې د دې اقلامو ټول ارزښت 40 میلیونه ډالر ته رسیږي. بلخوا د ملکي هوایي چلند خپلواک ادارې ویلې افغان حکومت هڅه کوي چې له سعودي عربستان، قزاقستان، ترکمنستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه پرانیزي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای له 15 میاشتو په کمه موده کې د هوایي دهلیز له لارې له هند سره د افغانستان سوداګري ښه غوړېدلې ده او د لا چټکتیا په حال کې ده. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په 5 پروازونو کې د تازه او وچو میوو په ګډون له 1500 ټنو څخه زیات سوداګریز اقلام هند ته صادر شوي. موږ په دغو 500 پروازونو کې له 1500 ټنو په زیات اندازه صادراتي اقلام چې 1500 ټنه یې تازه او وچه میوه تشکیلوي هند ته صادره کړې چې دا له 5 میاشتو په کمه موده کې د پام وړ حجم دی. د دغو صادراتي اقلامو ټولیز ارزښت 40 میلیونه ډالرو ته رسیږي،
حدودا به 20 میلیون ډالر میرسه.
د روان مریض کال د جوزا په 9 ویشتمه د هند او افغانستان ترمنځ هوایی دالیز پرانستل سو چې د افغان چارواکو په خبره د تازه او وچو میوو په ګډون طبیعي بوټي او بلابل سوداګریز اقلام له افغانستان هند ته صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای په لومړي سر کې اټکل داسې و چې ممکن دغه دالیز ښه نتیجه ورنه کړي، خو د دوی په وینا د دواړو ملکونو د حکومتونو د ټینګ ملاتړ له امله سوداګرۍ ښه غوړېدلې ده او د لا پراختیا په حال کې ده. بلخوا د ملکي هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د سعودي عربستان، قزاقستان، ترکمنستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره هوایي دالیزونه پرانیزي. د دغې ادارې ویان قاسم رحیمي په همدې غونډه کې وویل له یادو هیوادونو سره د پروازونو طرح چمتو سوي او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک سي.
طبیعتاً
هغوی د دغو موافقتنامو له لاسلیک سره به نه یوازې د عامو افغانانو لپاره د سفر اسانتیاوې رامنځته سي، ورسره به له دغه لارې د افغان سوداګرو د مالونو لپاره کارګونه هم کار واخیستل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی له هند سره د هوایي دهلیز له امله روان کال د تیر کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی او له هند سره د افغانستان په سوداګرۍ کې 12% زیاتوالی راغلی.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری سفیولا ستنګزی د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او په اړه درته زیرو مقالو مهمه برخه دراوروي.
د سټارز اند سټرایپس امریکایي خبرونه چې اکثر پوځي ریپورټونه خبروي، د افغانستان په شمال لویدیز کې د داعش د پټنځایونو پر سر په عملیاتو یو مطلب خبر کړی دی. خبرونه لیکلي سره لدی چې د داعش پر ضد عملیاتو ته تابعانی ولکېږي، خو دا ډله اوس د افغانستان په شمال لویدیز کې ځای پر ځای شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرسیال ویاند جنرال رادمنش ویلی همدا اونۍ بعد افغانستان په شمال کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل شي. د سټارز اند سټرایپس په مقاله کې راغلي د تیر کال لومړی او امریکایي پوځیانو ته افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځیانو ترڅنګ د داعش خراسان ډلې پر ضد چې په 2015 کال کې سر پورته کړ عملیات پیل کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی منتقدین د انتخاباتو د ځنډیدو په خاطر خپل زغم له لاسه ورکوي. نیویارک ټایمز لیکي په تیر یو کال کې افغان حکومت د انتخاباتو د ځنډولو په خاطر له سختو نیوکو سره مخ دی او لویدیز چارواکي بیا ټول زغم ترابولي. په مقاله کې راغلي چې امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان اکثر د افغان واکمنانو کورونو ته ورځي او له هغوی غواړي چې ولسمشر غنی ته وخت ورکړي چې د خلکو له تمې سره سم اصلاحات راولي. ولسمشر غنی ویلي پارلماني انتخابات به د راتلونکي کال په جولای میاشت کې ترسره شي. نیویارک ټایمز وایي سږ کال د انتخاباتو په خوا زیات ګامونه نه دي اخیستل شوي او داسې ښکاري چې انتخابات به ترسره نه شي. ورځپاڼه لیکي چې د همدې لپاره د ولسمشر غنی ګڼ منتقدین زغم نه لري او د ده د واک په اړه اندي وی ټول پوښتنې غوښتونکي هم دي. د نیویارک ټایمز په خبره ولسمشر غنی هغه څه کړي چې لویدیځوالې ګډوډي بولي، لکه د منتقدینو پر ضد د فساد د څېړنې ناڅاپي امرونه، په مظاهرو کې د دولتي کارکونکو د ګډون مخنیوي او د اپوزیسیون په یوه غونډه کې د بلخ د والي عطا محمد نور مخنیول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په انتخاباتي ستونزو یو مطلب لیکلی او ویلي دي چې دغه هیواد وروستۍ ځل په 2014 کال کې د کړکېچنو انتخاباتو شاهد و. هغه انتخابات چې د ورځپاڼې په خبره له درغلیو ډک بلل شوي او کولای شوای هیواد کورنۍ جګړو ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری په منځګړیتوب دوه انتخاباتي ډلو د ملي وحدت د حکومت په جوړولو ته زړه ښه کړ او په دې ترتیب یې انتخاباتي لانجې پای ته ورسولې. واشنگتن پوسټ په خبره له دې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې 8 میاشتې پاتې، د الکترونیکي تذکرو ستونزه لا نه ده هواره شوې او د سیاسي ګټې اخیستنې تخنیکي کمزورتیاو او قومي لوبو تورونه هم لا نه دي سپین شوي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې که دا ستونزې هواري نشي او انتخابات ترسره نشي، افغانان به د نړیوالې ټولنې له ملاتړ برخمن ډیموکراسي باندې باور له لاسه ورکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په کوڅه، بازار او د کار په ځای کې زورونه یو له هغو جدي ستونزو څخه ده چې د افغانستان ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان یوې ښځینه ژورنالیست د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د یوې ورځې په اوږدو کې یوازې له کور څخه کار ته پر لاره حد اقل 15 ځلې د سړیو له لورې زورول کېږي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي معافیت د دې سبب شوی چې د ښځو سره د زور زیاتیو مخه ونه نیول شي. د نیویارک ټایمز د رپورټ مهمې برخې له اجمل انڅخه اورو.
په دې کې شک نشته چې په وروستۍ ونی ملسیسه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ژوند کې بدلون راغلی، خو تر اوسه پورې هم په دې هیواد کې نجونې او ښځې په خپل ورځني ژوند کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې وایي هم په لارو کوڅو او د کار ځای کې د سړیو لخوا د ښځو ځورونه واسیت دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مریم مهتر په نوم د یوې 40 کلنې افغان ژورنالیست له خولې ویلي یوازې یو سهار له کوره کار ته په لاره 15 ځلې له ځورونې او ازار سره مخ شوي. د مریم په وینا کله چې په تمځای کې موټر ته په تمه وه، یو سړی لاس ور واچوه، دوه نورو سړیو ورته ناسمې کلمې وکارولې. مریم مهتر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په همدې ورځ چې نسبتا په خوندي توګه خپل دفتر ته ورسېده او خپل کمپیوټر یې پرانیست، نو د خپل یو نارینه همکار له شرمه ډک جنسي پیغام یې ولید چې ورته یې استولی و. مریم چې د یو افغان خبري اژانس لپاره کار کوي نیویارک ټایمز ته یې ویلي زما ډېرې دوستانې په داسې ځورونو تل چپ پاتې کېږي او فکر کوي که څه شی ووایي ټولې بېرته ملامتوي او زما دوستانې په دې برخه کې په حق دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 30 کلنې شهرزاد اکبر له خولې چې د ولسمشر د سلاکارې په توګه کار کوي هم ویلي، کله چې نوی کار پیل کړ د نارینه لخوا له هزاره وضعیت سره مخ شوې ده. همدارنګه د نیویارک ټایمز په ریپورت کې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو په صفونو کې هم د ښځو د جنسي ځورونې د ځینو پیښو یادونه شوې. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پولیسو د یو شپږویشت کلنې پخوانۍ افسرې زبیدی له خولې وایي مشر یې په غېږ کې ونیول او نامشروع غوښتنه یې ځینې درلوده. زبیده چې خپل ریښتینی نوم او د خپل ځورونکي مشر نوم اخیستل یې نه غوښتل، نیویارک ټایمز ته یې ویلي دې کار مجبوره کړه چې خپله دنده پرېږدي. زبیدی نیویارک ټایمز ته ویلي که چیرې د هغه چا چې له ما یې د کار په ځای کې نامشروع غوښتنه لرله نوم یاد کړم، نو باور لرم چې هغه به ما یا زما د کورنۍ کوم غړی ووژني. د دې خطر هم شته چې خپله کورنۍ مې د غیرت په نوم ووژني. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقوقي څېړنو د یو بنسټ مشره زرقای افتلي وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ځکه پراخیږي چې هغه کسان نه مجازات کیږي څوک چې د ښځو د ازار او اذیت سبب شوی دي.
دې مافیات از قوانین سبب شده که
له مجازات څخه مافیات سبب شوی چې د تاوتریخوالی شمیر لوړ شي. کله چې یو ښځه له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او د تاوتریخوالی د عاملینو په وړاندې قانون نه پلي کیږي، نورو ته هم دا انګیزه ورکوي چې قانون تر پښو لاندې کړي او همدا د تاوتریخوالی د زیاتېدو لامل ګرځېدلی.
نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې یو شمیر اروپایي هیوادونو او امریکا کې هم ښځې د جنسي ځورونو نه شکایت کوي. په دې هیوادونو کې ځینې یاد سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د ښځو په جنسي ځورونه تورن شوي. په دې وروستیو کې په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې هم ښځو د نارینه وو لخوا د ځورونو خلاف پرله پسې اعتراضونه زیات کړي. په افغانستان کې هم د ښځو د حقونو ګڼې فعالانې په دې باور دي چې خپله ښځې باید د دوی په وړاندې د شتو زور زیاتیو، په ځانګړې توګه په لارو کوڅو او د کار په ځای کې د نارینه وو د ځورونو په اړه غږ پورته کړي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
پهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته په روان ژمي کې د سکوپ یا د ډبلیو اف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلي سیستم له لارې بیزه شو او رسنو شو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د دې سیستم په پرانیست غونډه کې ویل چې د دغه سیستم له لارې به په کابل کې شاوخوا 9000 کورنیو ته مرسته ورسیږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سکوپ یا د ډبلیو اف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې پر مستحقو د مرستو ویشل یو ښه اقدام ګڼي او وایي چې په پام کې د تر راتلونکو دوو کلونو پورې د هیواد 9 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې ثبت شي. سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سکوپ سیستم له لارې د مرستو ویشلو په مراسمو کې وویل د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پر 9600 مستحقو کورنیو ژمنۍ مرستې ویشل کیږي.
برخی فامیل های نیازمند و مستحق از چندین مؤسسه کمک دریافت میکنند و برخی ها
ځینې مستحق کورنۍ له څو مؤسسو نه مرستې ترلاسه کوي، خو بیا ځینې له دې مؤسسې نه هم مرسته نشي ترلاسه کولی. د دې لپاره چې دغه مرستې په عادلانه او شفاف توګه پر اړو او مستحقو کورنۍ وویشل شي، د کډوالو چارو وزارت له ډبلیو اف پی سره هوکړه کړې چې دغه پروګرام د سکوپ سیستم له لارې تنظیم شي.
د کډوالو چارو وزیر په پام کې ده چې د 2013 میلادي کال د جون تر میاشتې 2 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې شامل او کارتونه ورکړل شي. خاغلی بلخی وای په مجموع کې د دغه سیستم له لارې د کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو پر 11000 مصیبت ځپلو کورنیو د ژمنیو مرستو ویشل په پام کې نیول شوی دی. د کډوالو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د سکوپ سیستم به د ارزونې لړۍ محدوده او مستحق کورنۍ به د کارت په ذریعه وتوانېږي چې له مرستندویو مؤسسو مرستې ترلاسه کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سکوپ سیستم له لارې بې ځای شوو او واړو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ډبلیو اف پی د مؤسسې استازي میک لورینټ زین په دغه ناسته کې وویل سکوپ د مستحقو د پیژندنې او پر دوی د مرستو د ویش یو عادلانه سیستم دی.
To achieve the second UN Sustainable Development Goal,
د ملګرو ملتونو دوهم پراختیایي هدف ته د رسیدو لپاره چې د لوګي لمنځورل او سفر کول دي، ګټه اخیستونکي پکې د فعالیتونو په مرکز کې دي او دا کار د سکوپ له لارې د پلي کېدو وړ دی.
بلخوا د کډوالو د راستنولو چارو وزیر د کډوالو د بیا میشته کېدو او د دوی د بیکارۍ د ختمولو لپاره د یو لړ هلو ځلو خبرې هم کوي. د ده په خبره د بیځای شو او راستنېدونکو لپاره په راتلونکي کال کې 430 میلیونه ډالر بودیجه په پام کې نیول شوې او د دوی ستونزې به پرې په خپل وخت هوارې شي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
اوس هم پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز ته. کابل گارنیزون وایي سر لنن ورځې په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو زغروالو او د تور شیشو لرونکو ګاډو پر ضد کمپاین پیلوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو مشرانو په یوې فوق العاده غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې استنبول ښار ته تللی دی. د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړ چې د افغان کډوالو مسأله د دې بحث مهمه موضوع وه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د پوځي لګښتونو په اړه دفاعي پالیسي توشیح کړه. هغه سړی چې د نیویارک په مترو کې د بمی برید له تور سره مخ دی، د سپتمبر د 12 نیټې پر سهار یې په ټولنیزو شبکو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ مسخرې کړې وې. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران سترې محکمې د یو ایراني ټبرې سویرنۍ اکاډمیک څېړونکي لپاره د جاسوسۍ په تور د اعدام سزا تایید کړې ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. او اوس هم د ژوند رنگونه
نومې حسیب الله لکوزی دی، د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پنځه د کتابخانې مسؤول.
د محصلینو علاقه د کتابونو سره څه ډول ده؟ تاته خو پته لګیږي
د محصلینو علاقه نظر لسو کالو یا دولس کالو مخکې ته ډیره ښه شوې ده. یعنی د فیصد یا سلنې په حساب کې سړی وایي له دیرشو به اوس اویاو ته هغه فیصدي جګه شوې وي. خو مونږ ته یو حساب دی چې موږ فقط دلته په فزیکي لحاظ باندې د کتابخانې چارې لرو چې کتابونه دي او لونی نور د سایټونه نه لرو چې مسلین وکړی شي راشي دلته دغه کمپیوټر له طریقه د انټرنیټ له طریقه کتابونه ولونی. هغه کتابونه چې نوي تالیف شوي دي، نوي منځ راغلي دي، هغه په انټرنیټ کې په اسانۍ سره لاسته راتلی شي. دا چې کتابخانه یې ترڅو پیدا کوي یا کتابخانې ته ترڅو ورځي، یا په دولتي سیستم کې د یو کتاب پیدا کول ډېره ستونزمنه خبره ده. یو خو د اخیستو امکان یې نشته چې سړی واخلي له بازار څخه. هغه څوک چې تالیفه یا څوک لیکي، لیکوال خپله راوړي دلته، کم کسان یې راوړي.
کله ناکله داسې هم شوي دي چې یو شمېر مهم کتابونه درنه ورک شوي دي د کتابخانې نه، مثلا نویسي به رانوړي.
دغه چاره خو قیدات ډیر نشته. یو کتاب که چیرته موږ ورکوو د کارت په مقابل کې ورکوو، د مثل د کتابخانې کارت دینه قیدوو او کتاب ورکوو. ډیر وخت داسې شوي دي چې کارتونه پاتې دي، محصل بیا نه دی راغلی، یا هم محصل په څلورم ټولګي کې دی، کله چې د ماخذ په خاطر د مونوګراف د لیکلو په خاطر د ماخذو د پیدا کولو په خاطر کتابونه اخیستي، دا چې مونوګراف یې تکمیل شوی دی بیرته کتاب نه دی راوړی، کارت یې باقي پاتې دی. بس دویم له پانتون څخه تللی دی. دغه چاره ډیر په څلورم ټولګي کې مخکې.
ستا غوښتنه له محصلینو څه ده چې هغوی کله راځي کتابخانې سره څه باید څه ډول برخورد وکړي؟
د کتابخانې هغه راتګ یا له کتابخانې څخه ګټه اخیستو خو ځانته شرایط، یو شرط له هغې دا دی، مهم شرط دی چې باید د کتابخانې کارت ولري. کله چې کتابخانې ته یو محصل راځي، باید له خپلو ټولګیوالو سره یا خپل ملګري سره چې څوک ورسره راځي کتابخانې ته، په ډېر آهسته خبرې وکړي، په چیټاوا سره خبرې وکړي. د خوړلو حق نه لري. د کتابخانې څو برخې دي. یوه برخه یې دا ده چې هغه کتابونه چې په داخل د کتابخانه کې لوستل کېږي، دی بیرون تاول اجازه نشته باید اقل تاول وصل شي. ډیر ځله مسئلین دا توقع لري چې بعضی کتابونه چې هغه د وړلو حق نه لري یا د وړلو نه دي، هغوی دا توقع لري چې دا کتاب موږ ته راکړل شي موږ یې ولولو. دا کتابونه اکثرا تاریخي یا پخواني کتابونه دي چې کله ډیر استعمال شي نو هغه کیفیت یې له لاسه وځي، دوام چاپ او دریم چاپ هم نشته دی چې بیا سړی راپیدا کړي.
تاسو زمون غل آزادی رادیو اورئ. آزادی رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار دوونه د ماښام تر اوو بجو پورې واورئ. د آزادی رادیو په راتلونکو خپرونه کې یعنی په اتو بجو کې آزادی او اوریدونکو ونیس پروګرام مهروي. اوس د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې وخت دی.